د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو مشتاقه مازیګرنی خبری خبرونه اوري چې د مازیګر تر 15 بجو پورې بوي. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر 2 بجو پورې دي. په دغه خبری خبرونه کې تاسو تر پورتونه او خبرونه لرو. پنځشنبه د نن ده، نن د شنبې ورځ د سرطان 15 نیټه ده. د 1390 مریض هجري کال چې د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې لاش پژمنه ته سره برابر ده. اول به د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کړي.
د قطر مرکز دوحه به سبا د بین الافغاني غونډې کوربه چې له کابل یو هیئت پکې د ګډون په هدف ور روان شوی دی. غزنی کې چارواکي وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د غزنی ولایت په جغتو او خواجه عمري ولسوالیو ته د طالبانو د تش په نامه ولسوالانو په ګډون 11 تنه وژل شوي. د افغانستان د نورو ولایتونو نام د نامنیو رپورټونه ورکړل شوي دي. او د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي اونۍ استراریو غونډه جوړوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه تمدا چې سبا ته د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو سره یو شمیر افغان سیاستوال او د مدني ټولنې فعالان غونډه پیل کړي. د دې غونډې کې د ګډون په هدف له کابل څخه یو شمیر سیاستوال، د مدني ټولنې فعالان او خبریالان روان شوي دي. بلخوا تمکیږي چې نن په قطر کې د امریکایي هتو طالبانو ترمنځ دوم پړاو مذاکرې له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیل شي. دغه مذاکرې چې د جون د میاشتې پر 9 پیل شوې وي، تیره پنځشنبه د 6 ورځې لپاره دوام وکړ. په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې په اړه خبرې تودې دي، په افغانستان کې بیا جګړو زور اخیستی. په غزنی کې چارواکي وایي د جمعې د ورځې راهیسې د غزنی ولایت د جغتو او خواجه عمري ولسوالیو ته د طالبانو د تش په نامه ولسوالانو په ګډون 11 تنه وسلوال طالبان وژلي. د غزنی د والي ویاند عارف نوري په دې اړه رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي
پترس کې د طالبانو د دوو تش پرامو ورسوالانو په ګډون یو رستره وسلوال طالبان وژل شوی دي. په وژل شوی کې جغتو ورسوالۍ ته د وسلوال طالبانو تش پرامو ورسوال عبدالخالق مشهور په ابو محمد او خواجه عمري ورسوالۍ ته د طالبانو تش پرامو ورسوال مولا منیر هم شامل دي.
تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په غزنی کې تیر ماښام په یو جومات کې د خودل شوي مین چاودنې یو تن وژلی او 40 تنه نورې ټپیان کړي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمي د دې مین ځای پر ځای کول د افراطي وسلوالو کار بللی و. سیمه ییزو خلکو ازادي راډیو ته ویلي په چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د غزنی د دې پیښو په اړه په مشخصه توګه سندي ویلي، خو د دې ډلې ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته په واستولې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د جمعې د ورځې راهیسې په 19 ولایتونو کې پر حکومتي اهدافو تر او 500 پورې کوچنی او لوی بریدونه کړي چې په وینا یې لسکونه افغان سرتیري وژلي او ټپیان کړي. د کندهار په خاکریز او معروف ولسوالۍ کې هم د جګړو او مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارګزي ازادي راډیو ته وویل چې په خاکریز کې تېره شپه د جګړې په ترڅ کې شپږ وسلوال او دوه پولیس وژل شوي.
د خاطرې په سوالي سرغې په سمه راته نه پاره لکنهار دي دشمن شپږ وژل شوي دي، دوه
په عین حال کې د کندهار د امنیې قمندان جنرال تادین خان پر خپل ټویټر لیکلی چې تېره شپه وسلوالو د معروف ولسوالۍ پر مرکز برید کړی چې له امله یې یو شمېر افغان سرتیري وژل شوي. نوموړي د وژل شوو سرتیرو دقیق شمېر نه دی یاد کړی، خو زیاته کړې ده چې په دې برید کې د ولسوالۍ مرکز زیانمن شوی او د افغان ځواکونو په دفاعي غبرګون کې 25 وسلوال وژل شوي دي. په هرات کې چارواکي وایي طالبانو د هرات خواف د وسپنې د پټلۍ د عامه محافظت د ځواکونو پر یوې پوستې برید کړی او شپږ سرتیري وژلي. د غوریان ولسوالۍ ولسوال فرهاد خادمی نن سهار ازادي راډیو ته وویل دا سرتیري د طالبانو په هغه برید کې وژل شوي چې د ساغر په نوم پر امنیتي پوستې یې تېره شپه کړي. د هرات یو امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د وژل شوو سرتیرو شمېر 10 تنه بللی او ویلي 11 تنه د طالبانو لخوا اسیران شوي. بلخوا د هرات د امنیت کمانډان نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورخ ولسوالۍ کې هم د طالبانو او ولسی پاتونوالو ترمنځ نښته کې دواړو خواوو ته مرګ شو بل اوخته ده. سریپل کې هم چارواکي وایي دغلته د سنچارک ولسوالۍ پر یو کلي د طالبانو برید په شاتم بولې. د سنچارک ولسوال نقیب الله دقیق نن سهار ازادي راډیو ته وویل تېره شپه وسلوالو طالبانو له څلورو خواوو د ابکلان پر کلي بریدونه پیل کړل. د سنچارک د ولسوال په وینا دې جګړې د شپې له پایله تر سهاره دوام وکړ چې پکې سیمه ییز پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د نوموړي په وینا طالبان په شاتم بول شوي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرنی نن ترکمنستان ته ورسیږي. دا به منځنۍ اسیا ته د نوموړي د دوه ورځني سفر لومړنی پړاو وي. نوموړي په داسې حال کې سیمې ته سفر کوي چې د بشري حقونو فعالانو ترې غوښتي څو په سیمه کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره په غونډو کې یاد کړي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي اونۍ استراري غونډه جوړوي. دا غونډه د امریکا د متحده ایالاتو په غوښتنه وروسته لا غیر بلل کیږي چې تهران وویل د 2015 کال د اټومي تړون له ځینو شرایطو یې سرغړونه کړې. د اټومي انرژي د ادارې یو ویاند ویلي د دوی مدیر هیئت دغه بیړنۍ غونډه را روانه چهارشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې کوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام له کبله کړکیچ اوج ته رسیدلی دی.
دا د ازادي راډیو د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. په دې خبرونه کې به په قطر کې د افغانستان د سوري پاړه پر روانو خبرو اترو رپورت ولري. د خبرونه په جریان کې به واوري چې په کابل کې د مدني ټولنې مشترکې ډلې چې رسنۍ هم پکې دي په خبري غونډه کې پر هغو شرایطو خبرې کړې دي چې دوی غواړي له طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو کې مطرح سي. په همدې خبرونه کې به واوري چې په اوروزګان کې ژورنالیستان څه وایي.
اوس چې زه په رسنۍ کې کار کوم دغه ماش زلته خپل په کور کې مصرفوم او د دې ترڅنګ که چیرې وژل کیږو هم نو مجبوري بل څه نشته بل چاره نشته باتمن به کار سره.
په دې خبرونه کې به په اوروزګان کې خبریالانو ته د ورکړسوي تهدید په اړه تاسو ته معلومات درکړو. له کونړ به واوري
ولې خرابې دي اوبه دغه سیدي چې اورا پراپرې دي یاد ولا راشي دغه دګنې کې اوبه پراپرې فصل ټوله ولا بخدمه چې باندې ولې سرګيري خوسته ده.
په دې خبرونه کې به په کونړ کې د بندونو د جوړولو لپاره پر ځانګړو پروژو او د هغوی پر نیمګړتیاو خبرې کوو. په خبرونه کې د حقیقت سره پروګرام درته وړاندې کوو او د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو اونیس پروګرام خبرو. تاسو خبري است چې نن له کابل یو پلاوی دوه ته ولاړ. ټاکل شوی ده چې سبا په دوحه کې د کابل څخه د ورغلي پلاوی او د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر د استاذ ترمنځ مخامخ خبري پیل سي. دوی وایي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي نمائندګانو او د افغانستان د حکومت د استاذ ترمنځ د رسمي مذاکرو پیل ته زمينه برابره سي. هغه کسان چې په دوحه کې خبرو ته نن تللي دي هغوی به د افغانستان د حکومت استاذ توب نه کوي او حتی که دولتي مامورین دي هغوی به د ځان په نمائندګي هلته ګډون کوي. نن په کابل کې د مدني ټولنې یو شمېر غړو او د رسنیو استاذو یو غونډه جوړه کړې وه او غوښتنه یې وکړه چې قطر ته دغه تللی پلاوی دي په افغانستان کې د جنگ دواړه خواوې اوربند او د جګړې پای ته رسولو ته وهڅوي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د مدني ټولنې مشترک ډله او رسنۍ په قطر کې د جرمني په همکارۍ د بین الافغاني ناستې د جوړېدو هرکلی کوي او له کابل دوحې ته له ورغلي پلاوي غواړي چې په دغه ناسته کې د حکومت او طالبانو ترمنځ په اوربند او د جګړې په ختمولو ټینګار وکړي. د دغه ډلې غړي وای دغه شان حسد وشي چې دغه ناسته د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي ناستې ته زمینه برابر کړي. د دغه ډلې په پریکړه لیک کې راغلي چې پلاوی باید کابل ته له راستنېدو وروسته بحث شوي موضوعات هم له خلکو سره شریک کړي. د مدینی ټولنې د ګډې ډلې او رسنۍ یو غړی فریده نیکزاد وایي
واضح هست که همه طرف های داخلی و خارجی
واضح ده چې د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې خکیل کورنی او بهرنی اړخونه خپلې ګټې لټوي. کوم پلاوی چې دغه خبرو لپاره ځي باید ملي او هیوادنۍ ګټو ته لومړیتوب ورکړي. خبرې کوونکي خواوې باید هڅه وکړي چې د تفاهم فضا رامنځته او له ترلاسه شوي فرصت استفاده وکړي. په پام کې ده چې بین الافغاني ناسته د یوې جرمنۍ مؤسسې په کوربتوب د قطر د دوحه په ښار کې جوړه او دوه ورځې دوام وکړي. دغه ناستې ته د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، دولتي چارواکو، ښځو او طالبانو شاوخوا شپېته استازي بلل شوي چې ګډونوال به د خبرو پر مهال له یوې خوا هم استازیتوب نه کوي، یعنې هر کس د هغه له شخصي ادرسه بلل شوی ده. خدا چې دغه ناستې ته د سیاسي ګوندونو او جریانونو ځینې غړي وربلل شوي دا اندېښنې پیدا کړي چې ګواکې د خبرو اترو پر مهال به ګوندي ګټې په پام کې ونیسي. د افغانستان د مدني ټولنې د مشترکې ډلې او رسنیو غړي دانش کډوخیل د شنبې په ورځ په دې مناسبت جوړې شوې خبرې ناستې ته وویل
د من ډېره هیله او توقع دا ده چې دا خلک باید نه یوازې د خپلو ګوندونو کمې غوښتنې چې دي هلته له طالبانو سره په میز له هغوی سره کېږي، بلکې دوی باید د افغانستان د خلکو غوښتنې، د افغانستان د خلکو ارزوګانې، هغه څه چې سولې ته په اصطلاح د خلکو هغه رسېده یقیني کړي، دوی باید دا غلطه د طالبانو سره پرې بحث وکړي.
که څه هم طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو تمه ده چې د قطر ناسته وکړی شي د دغه خبرو پیلېدو ته زمینه برابره کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په کابل کې زموږ همکارانو د یو شمېر کابل شاریانو سره خبرې کړې دي چې دوی څه نظر لري. د دوی خبرې به هم واورو.
نور محمد خوستای هم د خوست ولایت مندزه ولسوالۍ د ورزې کلي اوسیدونکی، او د دې ناستې په باره کې زه دومره ویلی شم چې دغه ناسته به انشاءالله د افغانستان د سولې په باره کې دا به انشاءالله یو نوی زیری راوړي، یو نوی رنګ به راوړي، او انشاءالله چې سوله به کېږي حتماً، او یو جوړی ته به سره رسېږي. یاره که زه خو درته ووایم، افغانان که ښځه ده او که نر ده، ماشوم ده، هر څوک چې دی دا ډېر تږي دي، او د سولې ده د سولې دا یو غټ ارمان لري. هر یو سړی په زړه کې دا ډېر لوی ارمان لري چې افسوس دغه سوله مونږ یو ځلې لیدلې وه چې د سولې خوند څه رقم ده، مزه یې مونږ یوارې باید لیدلې وه.
احمد یم د کابل اوسیدونکی. زمونږ هیله او امید دا ده چې په افغانستان کې سوله راشي، او لکه چې سبا د لومړي ځل لپاره طالبانو د افغان حکومت افغانانو ترمنځ چې بین الافغاني مستقیمه ناسته ده، نو افغانان ټول سترګې په لاره دي چې یو ښه پایلې ولري او دغه ناخوالې چې روان دي نه خلاص.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه به د ماښام تر 2 بجو ته تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه ډیره ساده پر انټرنیټ واوري. که په انټرنیټ کې ټلیفونونه کې انټرنیټ لري، نو د ازادي راډیو پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام. د ازادي راډیو ځانګړی اپلیکیشن هم ست چې تاسو کولای شئ ډاونلوډ کړئ د آیټیونز څخه، او بیا په هغه کې ازادي راډیو واوري. اوس به ورسو د ژورنالیستانو ستونزې ته. تاسو خبر یاست چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو یو عمومي خبرتاری خپور کړی، وویل چې هغه کسان به چې د دوی پر ضد تبلیغات خپروي، یا هغه ادارې خبری ادارې چې د دوی پر ضد تبلیغات خپروي، دوی به یې پر کارکوونکو حمله کوي. په روزګان کې د ازادي راډیو خبریال له یو شمېر خبریالانو سره غږېدلی دی، او د هغوی څخه یې دا پوښتنه کړې ده چې که چیرې پر دوی حملې کېږي، دا به د افغانستان لپاره څومره د زیان خبروي، او په افغانستان کې د بیان ازادۍ او د ډیموکراسۍ لپاره به څومره لویه ضربه وي. شریف الله شرافت نور جزئیات وړاندې کوي.
دوی ونی مخ کې وسلوالو طالبانو یو شمیر هغه رسنۍ او خبریالانو ته ګواښ وکړ چې دولت پلوي اعلانات یې نشرول. ګواښ یې دا وکړ دوی ته زیان رسوونکي اعلانات بند نه کړي نو په نشه به یې کړي. خو د یادو رسنیو خبریالان له وسلوالو طالبانو غواړي چې د رسنۍ او د رسنۍ د مسؤلینو په ګناه دې نه نیسي. د یادو خبریالانو له ډلې یو هم فضل احمد بشرمل دی چې د اروزګان په ولایت کې په یوه سیمه ییز رسنۍ کې کار کوي. دی وایي تل یې په خبرونو او راپورونو کې بې طرفي غوره کړې، خو په رسنۍ کې د اعلاناتو بندول یې تر وس پورته خبره ده.
وایم چې دا به ښیي چې مثلا د افغانستان حکومت په دې اړوند باندې دا یوه غټه موضوع ده، ځکه دلته د افغانستان په دغه تیرو 13 کلونو کې د افغانستان تر ټولو غټه لاسته راوړنه د رسنیو په برخه کې ده، یعنی رسنۍ د افغانستان غټه لاسته راوړنه ده. که چیرې بیا د رسنۍ خبریالان ګواښل کېږي، د رسنیو باندې برید کېږي، رسنۍ هدف ګرځول کېږي، دلته نو د افغانستان دغه غټه لاسته راوړنه د خطر سره مخ کېږي، ځکه هر ژورنالیست د ګواښ سره مخ دی. بیا به نو که حقایق هم راپورته کوي، بیریږي به چې مثلا
یو بل تن خبریال سردار ولی سمسور بیا وایي که وسلوال طالبان دوی له دندې لرې کول غواړي، دا به د خبریالانو د کورنۍ او د وطن د خلکو سره ستره جفا وي. نوموړي وایي د همدې رسنۍ له لارې د خپلو ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ هم پیدا کوي او د خپل وطن د غریبو خلکو ږغ هم تر لوړپوړو چارواکو رسوي.
سل په سله کې موږ اوس اندېښمن یو، د پخوا په څېر خپل وظیفې ته ادامه نه شو ورکولی. نو اوس که درته وایم چې هر یو خپل کور ته ځي، لا دغه اندېښنه ورسره چې آیا زه به د خپل کور ته ورسېږم که به نه ورسېږم. اوس چې زه په رسنۍ کې کار کوم، دغه معاش زه هلته خپل په کور کې مصرفوم، او د دې تر څنګ که چیرې وژل کېږو هم نو مجبور یو، بله څه نشته، بله چاره نشته، حتماً به کار ورسره.
د رسنیو مسؤلین بیا وایي دغه اعلانات له مجبوري څخه نشروي. په اروزګان ولایت کې د یوې خصوصي راډیو مسؤل فریدالله متی ازادي راډیو ته وویل که چیرې دغه اعلانات ورباندې بند سي نو رسنۍ به یې ودرېږي. دی وایي که چیرې بدیل اعلانات ورته پیدا سي نو یاد اعلانات به بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د یادو رسنیو مسؤلینو ویلي وو چې رسنۍ د اعلاناتو د نشتون له کبله د بندېدو په حال کې دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي بیا د یادو خبریالانو د غوښتنې په ځواب کې وایي چې دوی پر خپل دریځ کلک ولاړ دي. کار یوسف احمدي دغه راز ازادي راډیو ته وویل د دې په وړاندې چې هر څوک منفي تبلیغات کوي نو د دښمن په سترګه به ورته ګوري. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت مقام مسؤلین بیا خبریالانو ته د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د اروزګان ولایت مقام سرپرست والي عطاولا فضلي ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ارګانونو ته د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې جدي امر کړی.
هو موږ امنیت ملي تم دا وظیفه ورکول شوې ده، هغوی په غیر رسمي شکل باندې دا موضوع تعقیبوي. نو اوس په یو رسمي مکتوب له لارې نه خپله مندانې امنیت والا مکتوبونه راغلي دي، والي څه مدایت ورته کړی ده. موږ ځنځلي بیا هم اوس په اکتوبي شکل باندې بیا هم تعقیبي مکتوبونه ټول ارګانونو ته ورلیږو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنې هم څو ورځې مخکې ویلي وو چې د طالبانو د ګواښ پر وړاندې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب په خاطر بحثونه روان کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د بیان ازادي وضعیت څرنګه بولئ او دا د افغانستان د ډیموکراسۍ لپاره څومره مهمه بولئ چې خلک د بیان ازادي ولري، مطبوعات آزاد وي او معلومات له خلکو سره آزادانه شریک سي؟ خپل نظر د افغان بیسیم پر اته سوتله شمیره باندې راواستوئ. موږ به په دې خبرونه کې درته خبرو کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به ورسو کندوز ته. په کندوز کې باغوانان وایي چې په وروستیو څو کلونو کې د باغداري په برخه کې په دغه ولایت کې پرمختګ سوی دی او دوی د باغداري له لارې ښه حاصلات ترلاسه کوي او یو څه امکانات هم ورته برابر سوي دي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په دې اړه له کندوز رپورټ لري.
د نوموړي ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په تیرو شپږ کلونو کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په 5219 هکتاره ځمکه کې د کرنې وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروژې له لورې مثمره باغونه جوړ شوي دي. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ما تا حال د حدود 8219 هکتار زمین
موږ تر اوسه پورې په 5219 هکتار ځمکه کې د همکارو موسسو په مرسته او د بزګرانو په همغږۍ سره د کندز په کچه مثمره باغونه جوړ کړي دي او دغه شمیر د زیاتېدو په حال کې ده، ځکه د باغونو جوړولو ته د بزګرانو لیوالتیا زیاته شوې ده. د ښاغلي نافذ په وینا چې په خو هم په دې ولایت کې د بازګرانو لخوا باغونه جوړیدل خو په معیارونو برابر نه وو، او په دې ورستوي کلونو کې د باغداري او مالداري د ملي پروژې لوري باغدارانو ته په معیارونو برابر باغونه جوړ شوي دي.
کومکای مادي از قبل توزیع آفتکشا توزیع
پر یو شمېر باغدارانو تراکتورونه ویشل شوي دي او خپل باغونه د تراکتور په وسیله قلبه کوي، او دغه راز موږ فني او مسلکي همکارانو لخوا باغدارانو ته د څانګو یا شاخبري د اوبو لګولو او د دوا پاشي په اړه فني او مسلکي زده کړې هم ورکړل شوې دي. بلخوا د کندز ګڼ شمېر باغداران هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کرنې وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروژې له لورې د دوی لپاره په معیارونو برابر باغونه جوړ شوي دي، او له کبله یې د دوی شته ستونزې هوارې شوي دي او اقتصاد یې هم وده کړې ده. د دې ولایت دوه تنو باغدارانو اسلام الدین او ګل خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو موږ باغ لرو په چلمزار کې، ښه حاصلونه ترې اخلو، د انګورو دي نور میوجات دي. نسبت د سابقه تجربو ته موږ وګورو او اوسنۍ تجربو ته وګورو، نو تجربه دي موږ اوس ډېره پورته هم تللې ده او ښه حاصلات هم ترې اخیستلی شو.
دوه جره ځمکه باغداري ده، ښه حاصل کوي، او بعد دې ذاتي پاخې دي د حاصل خپل مشکلات حل کوو. دغه همدغه موږ د قانی هر شی همدغه باغداري خوانه ده.
کندز په شمال ختیځونکې د هېواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمېرل کېږي، چې کابو 50% اوسېدونکي پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي، خو باغداري پکې بیا داسې یوه څانګه ده چې په دې وروستیو کلونو کې خورا وده کړې ده، او دا مهال د بېلابېلو میوو باغونه په نوموړي ولایت کې موجود دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
تقریبا په یوه مرتبطه مسله باندې رپورټ لرو له کونړه. په کونړ کې خلک وایي چې د مناګیب د برېښنا بند چې 15 کاله مخکې کار باندې پیل سوی و او ټاکل سوی و چې اوس باید جوړ سوی وای، له یوې خوا نه دی جوړ سوی، او له بلې خوا تر کومه ځایه چې کار باندې سوی دومره د خراب کیفیت کار دی چې دوی ویره لري چې که چیرې د بند کاسه له اوبو ډکه سي راوبشوریږي او دوی به تر اوبو لاندې سي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له کونړه رپورټ لري.
د کونړ اوسیدونکو وای د وټپور ولسوالۍ اړوند مناګي په ساحه کې د پیچ پر سین د برېښنا بند جوړولو چارې شاوخوا 15 کاله وړاندې پیل شوي. د کار د بشپړېدو موده 4 کاله ټاکل شوې وه، او لګښت نږدې 1 میلیون امریکایي ډالر کیږي، خو تر اوسه یې چارې نه دي بشپړې شوي. خلک وایي د بند ویالې د ځمکې پر سر غیر فنی او کمزوري جوړه شوی، او هر کله چې و بو پکې راخوشي شي نو د نړیدو امکان زیات دی. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل:
زمانم پیاز محمد سیماتام د کلی اوسیدونکې، ولې خراب دي او به د غسیدې چې اورا پراپر دي یاد ولا راشي دغه دګنی کې او به پراپر خسل ټوله ولا بخت مې چې بنې ولې سرګيري خسته ده.
ولونه د زمګ په سړی شي کوم دغه چې راشي او مخاوره ده او به ګرا شاید کته وځي صحیح مساله انده لګیدل صحیح ګټنده لګیدل صحیح شګنده لګیدل.
د کونړ ولایتي شورا غړی حاجی محمد صافی وای څو ځلې د ساختماني شرکت پاړه کابل او د کونړ ولایتي ادارې ته شکایتونه کړي، خو تر اوسه سر نه دی نیولې.
واله چې دا یا غنیر چې کوم د دفاعي مثال جوړ شوی دی پلان کې، دغه اول لا کندنکاری نه ده شوی، دغه پلان باندې هم دغه واله جوړ شوی، نو هغه کار
کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د برېښنا بند جوړولو چارې مخ په بشپړېدو دي، او کومو ځایونو کې چې ستونزې موجودې وي هغه یې حل کړې دي.
د برق تولید کې مفید او ګټه تمامېږي، هغه شاوخوا ټوله ترمیم سو جوړه په لومړی قدم کې دلته راځي، چون دلته شبکه غځېدلې ده، دلته ظرفیت موجود ده، او وروسته به وټپورې ټولو کلیو بانډو ته او هم د منګې د ولسوالۍ کلو بانډو ته.
د مناګي برېښنا بند پروژه چې 15 کاله وړاندې د بنسټ ډبره ایښودل شوې ده، د یاد برېښنا بند کانال 15 کیلومتره اوږدوالی لري، او همدغه پروژه په کونړ کې د برېښنا تر ټولو ستره پروژه ده چې اوس پرې کار روان دی.
بو سر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او
اوس به ورسو یوې نړیوالې مسلې ته اوریدونکو په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام او حقیقت څه دی پروګرام. نو دغه دواړه پروګرامونه راسره واوري. د اټومي انرژي نړیواله اداره چې مقر یې په ویانا کې دی، د اوتریش په مرکز ویانا کې، وای چې راتلونکي اونۍ په دغه اونۍ کې به په راتلونکو څو ورځو کې به د امریکا په غوښتنه یو بیړنۍ غونډه وکړي، او په دې غونډه کې به د ایران اټومي فعالیتونه وڅېړل سي. دا چې ولې امریکا غوښتنه کړې ده چې د ایران اټومي فعالیت باید وڅارل سي، په دې اړه د نوریاس نوري رپورت واوري.
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مدیر هیئت دغه ځانګړي غونډه را روانه چهارشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې چې د دې ادارې مرکزی دفتر دی جوړیږي. دا غونډه د امریکا د متحدو ایالاتونو په غوښتنه وروسته له هغې رابلل کیږي چې تهران وویل د 2015 کال د اټومي تړون له ځینو شرطونو یې سرغړونه کړې ده. په ویانا کې د نړیوالې اټومي انرژي په اداره کې د متحدو ایالاتونو استازي جیکي وولکوټ چې د دغه ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه یې کړې، په دې اړه په خپره کړي بیان کې له دې ادارې غوښتنې دي چې د ایران په اړه د دې ادارې پر وروستي رپورټ بحث وکړي. دغه ادارې په خپره کړي رپورټ کې تایید کړي چې ایران د شوي تړون له مخې له ټاکلي حد څخه چې د 300 کیلوګرامه غني شوي یورانیمو د زیرمه کولو اجازه لري تیر شوی دی. کاغلی وولکوټ په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د ایران رژیم مسؤول وبولي. د اټومي انرژي د ادارې یو ویان هم د دې غونډې جوړېدل تایید کړی دی. دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام له کبله کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و، د ایران د غني شوي یورانیمو اندازه باید تر 300 کیلوګرامه وانهوړي. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی تیرونه اعلان وکړ چې د غنی شوی یورانیمو اندازه له ټاکلي 300 کیلوګرام حڅخه اوخته، او د غرس سر له سبا یعنی یکشنبه به د یورانیمو غنی کول تر 3.8% هم واړوي. هغه وویل په دې برخه کې نور د خپل ژمنې پام نه ساتي، او هر څومره یورانیم په هر غلظت چې وي او ورته اړتیا لري هغه به تولید کړي. خو تهران دا هم ویلي چې په څو ساعتونو کې دغه نوي فعالیتونه درولی شي که پر ایران د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه چې د دې هیواد اقتصاد ډیر زیانمن کړی لري شي. د نړیوالې اټومي انرژي په اداره کې د ایران استازي د امریکا لخوا د دغه ځانګړې غونډې د رابللو په وړاندې په غبرګون کې ویلي چې دا غونډه په خپله د واشنگټن انزوا په ډاګه کوي او متحد ایالات د دې تړون اصلي سرغړوونکی دی. په دې اداره کې د روسیې استازي هم ویلي چې دا مناسب ځای نه دی چې د دې ادارې مدیر هیئت د په وینا له شوي تړون څخه د ایران د سرغړونو موضوع وڅېړي. برېټانیا، فرانسې او جرمني چې له ایران سره د 2015 کال د لاسلیک شوي تړون شریکان دي، له ایران غوښتي دي چې د دغه تړون پر شرایطو عمل وکړي، او ژمنه کړې چې له تهران سره به د هغو مالي ستونزو چې د امریکا د بندیزونو په تړاو راولاړې شوي په هوارولو کې مرسته وکړي که دوی په خپلو ژمنو عمل وکړي. روسیا او چین د دې اټومي تړون نور لاسلیک کوونکي دي چې له هغه د امریکا له وتلو وروسته تر اوسه ورته متحد پاتې شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
له هلمند د ازادي راډیو اوریدونکو یاسینی لیکلي دي، د بیان ازادي د هر انسان حق دی. د بیان د ازادي راډیو یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی، لیکلي دي چې د بیان ازادي دا نه ده چې یو طرفه چلند وسی او اعلانات د حکومت لخوا وسی، خو د طالبانو پر ضد هم باید د حکومت پر ضد هم د طالبانو اعلانات نشر سي. یوسف لکندهار لیکلی دا د بیان ازادي سره لوی جفا ده چې د وسلوالو طالبانو لخوا تر سره کیږي. او نقیب الله څخزی لکندهار لیکلی د بیان ازادي شکار دی، خو رسنۍ باید به طرفه پاتې سي. د طالبانو پر ضد اعلانات دا نور مشکلات زیږوي، نو باید د داسې اعلانونو څخه ډډه وسي. اوریدونکو تاسو ته په دغه پیغامونو کې یو مهمه خبره چې تاسو څخه پاتې سوې ده، هغه دا ده چې باید د آزادو رسنیو او دولتي رسنیو ترمنځ هم تفکیک وسي. هغه رسنۍ چې آزاد دي، خپلواکي دي، کار کوي، هغوی د یوې خوا دپاره هم تبلیغ نه کوي. او د بیان ازادي د هر انسان حق دی، خو تاسو باید د بی طرفه رسنیو او د خپلواکو خبرنگارانو رول ته پام وکړئ. او دا د یادونه باسي چې ډیر ژورنالیستان او مطبوعاتي ادارې خپلواک کار کوي د یو خوا د پاره هم تبلیغ نه کوي او دا چې حمله کول پر هر انسان باندې ناسم کار دی. نو تاسی خپل پیغامونه راوستوي، تاسی لطفا خپل پیغامونه واضح ولیکئ چې موږ د لوستلو په وخت کې مشکلات ونه لرو. تاسی ته دغه په زړه پورې بحث دی، تاسی ته به ستاسو پیغامونه په بله خپرونه کې هم خپروو. اوس هم اجملان د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې سبا به د قطر مرکز دوها د هغه بین الافغاني غونډې کوربتوب وکړي چې پکې د وسلوالو طالبانو یو شمیر استازي له کابل څخه د ورغلو یو شمیر سیاستوالو، مدني فعالانو او خبریالانو سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه نه لري. په داسې حال کې چې په دوحه کې د سولې په اړه خبرې کیږي، په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. د کندهار په خاکریز او معروف کې د جګړو له امله پولیسو او وسلوالو دواړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویلي چې په خاکریز کې تیره شپه د جګړې له امله شپږ وسلوال او دوه پولیس وژل شوي. په معروف ولسوالۍ کې هم د ولسوالۍ په امنیه قمندانۍ برید کې پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې چې دقیق شمېر یې چارواکو نه دی په ډاګه کړی. په هرات کې چارواکي وایي طالبانو د هرات خواف د اوسپنې د پټلۍ د عامه محافظت د ځواکونو شپږ سرتیري وژلي. دا خبره د غوریان ولسوال فرهاد خادمی نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. په غزنی کې بیا د جمعې د ورځې راهیسې د چارواکو په وینا په بیلابیلو عملیاتو کې د غزنی ولایت د جغتو او خواجه عمري ولسوالیو لپاره د طالبانو د تشپنامو ولسوالانو په ګډون یولس تنه وسلوال وژل شوي. تر دې مخکې په غزنی کې تیر ماښام په یو جومات کې ښودل شوي مین چاودنې دوه تنه وژلي او تر شلو زیات نور یې ټپیان کړي وو. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشران نن ترکمنستان ته ورسیږي. دا به منځنۍ اسیا ته د فدریکا موګیرینی دوه ورځني سفر لومړنی پړاو وي. او د اټومي انرژۍ نړیواله اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي اونۍ اضطراري غونډه جوړوي.
وسام فیروزا عزیزی سپورتي خبرنوای.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان کرکټ ملي لوبډله بیرته هیواد ته راستنه شوه. دغه بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبډله نن شاوخوا درې بجې هیواد ته په نړیوال جام سیالیو کې له پاره لپسې بایللو بیرته راستنه شوه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د ماسپښین مهال هیواد ته راورسېدله. افغانستان کرکټ ملي لوبډله شاوخوا دوه میاشتې سفر درلود.
ښاغلی هوتک وایي افغان ملي لوبډله د سکاټلند او ایرلند د تنوي سیالیو نه وروسته انګلستان ته سفر درلود. اولته هم دوه تمریناتي سیالۍ او نه د نړیوال جام سیالۍ ترسره کړې. په انګلستان کې د تمریناتي سیالۍ په لړ کې پاکستان ته ماتې ورکړه، خو په نړیوال جام سیالیو کې ټولې نه سیالۍ وبایللې چې وروستۍ هغه یې له ویسټ انډیز سره وه. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي د اسد میاشتې په څلورمه نېټه به په کابل کې د نېشنل ګیم سیالۍ پیل شي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ په ویشت بېلابېلو ورزشي برخو کې ترسره کیږي چې د وشو لوبې هم پکې شاملې دي.
نشان تیم البته میانه خود تیمای انگلیسی حتی که در مقامه اول دوم تیم چهارم قرار گرفتن مسابقات بین اینا دایر میشد از سراسر کشور از ولایتایی که در این مسابقات هم را پیدا کردن نو میاین در سر کابل.
در خاقل یورش به خبره در دی سیالی در سرک دو مناسبت در افغانستان در ازاده او استقلال در سلم کلیزی نمانزدی دی. خاقل یورش وایی و دی سیالی که به در طول هیواد بکچا 2200 کسان گفت بکری او در بارسلونا نامتو لوبغاره کوتونیو لیدغ لوبغاره سرفات کیگی. در کوتونیو در پروگرامونو در مدیر در ایلان پر اساس پاری سنجر منته در کوتونیو در تک خبر شایده. نفداسی حال که در چی لطو روز را فدی خواه پاری سنجر منته در بارسلونا در دغ برازیلی لوبغاری در تک خبرونه پر تورنیز رسنیو که لاس بلاس کیگی.
دا ازادي راډیو د ورسته دوه پروګرامونه لرو، حقیقت صدای پروګرام او د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ونیس پروګرام. خو ترغه مخ کې اوریدونکو که تاسو انټرنیټ لرئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ او وګورئ چې د افغان فلم نوی رئیسه سهرا کریمی
په افغانستان کې د فلم جوړولو پر صنعت باندې څه نظر لري؟ دلته مو د سهرا کریمی سره په دغه ویډیوي رپورت کې خبرې کړې دي. په افغانستان کې د فلم جوړونکو سره یو شمېر کسان سره او په هغو کسانو سره چې په فلمونو کې کار کوي، نو که غواړئ چې د خپل هیواد د فلم جوړولو د صنعت پر څرنګوالي نور معلومات ترلاسه کړئ، دغه ویډیو وګورئ. دا ډېره په زړه پورې ویډیو ده. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زمانه سیم شفق سلامونه ومنئ. د حقیقت صدای د دې اونۍ خبرونه د افغانستان د قانونو وضعیت ته ځانګړې شوې.